امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شاهد شمشیره په زیارت کې د یوې ځوانې ښځې د وژلو سوزولو په پیښه کې د لاس درلودلو په تور شپږ سوه کسان نیولي دي. بوکو حرام په نایجیریا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړۍ ورځ څلوېښت کسان وژلي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي متحدینو جټ الوتکو په سنا او عدن کې د حوثیانو پوځي مرکزونه ډیپوګان بمباري کړي دي او د سوریې د رژیم مخالفو وسلوالو له حکومتي قواوو نه د اطلب کار نیولی دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ 9 نیټه ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د خبرونو وروسته د افغانستان او د نړۍ د ځینو نورو پیښو باب باندې زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ او بیا به یو سر مقاله واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزینه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې شپږ څلوېښت کسه د فرخوندې د قتل په تور نیول شوي دي. د هغوی دوسیې پرون د شنبې په ورځ په رسمي ډول څارنوالي ته رسیدلي او د تحقیق هیئت ورته ټاکل شوی دی. د لوی څارنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وژل شوي فرخوندې په قضیه کې شپږ څلوېښت کسه تورن دي، 9 پکې د کورنیو چارو د وزارت منصوبین او 28 نور ملکي وګړي دي. فرخنده د تیر شمسی کال په اخیر کې په کابل کې د شاهد شمشیره په زیارت کې هغه وخت په وهلو ډبولو کې ووجل سو او مړی ته اور واچول سو چې د زیارت یو مجاور د قران کریم د سوځولو تور پر ولګاوه. لوی څارنوالي وایي چې دا دوسیه به د موجوده قوانینو په اساس په جدیت تعقیب کړي. د پاکستان پوځ وایي چې عسکرو یې د افغانستان سره پولیس ته په نږدې قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي دي. د پوز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې درې تنه عسکر یې پرون د خیبر ایجنسی د تیرا په دره کې په نښته کې زخمي شوی دی. اعلامیه وایي چې مځکنیو قواوې هغه وخت برید پیل کړ چې په سیمه کې د وسلوالو یو ډله ولیده. پاکستان ژورنالیستان ته اجازه نه ورکوي چې په دغه قبایلي سیمه کې د پیښو رپورټونه برابر کړي. پاکستان هلې ځلې پیل کړي دي چې دغه قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو څخه پاک کړي، ځکه چې دا ډلې په غرونو کې پټیږي او د دواړو هیوادونو پر پوځي قواو باندې حمله کوي. پاکستان وایي د جون د میاشتې راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې تصفیهوي پوځي عملیات پیل کړي دي، 1200 ترګر وژلي دي. په نایجیریا کې به ملي انتخابات دوهمې ورځ ته وځندول شي، ځکه چې پرون د شنبې په ورځ چې د دې انتخاباتو لومړۍ ورځ وه، چارواکو په ځینو سیمو کې د رایګیری سټیشنونه د تخنیکي ستونزو او اوږدو وقفو له کبله وتړل. پرون د نایجیریا په زیاترو سیمو کې رایګیری په آرامۍ سره ترسره سوه او د رایو شمیرل به پیل سي، مګر د نایجیریا د ملي انتخاباتو مستقل کمیسیون ویل دي چې رایګیری به نن د یکشنبې په ورځ هم په هغو سیمو کې ترسره سي چې د انتخاباتو په جریان کې ځان فکر راغلی و. له بلې خوا د هغه هیواد د ګومبې په شمال ختیځ زیالت کې د بوکو حرام د ډلې د مشکوکو یاغیانو د حملو له کبله رایګیری ترسره نه سوه. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو کسانو په دې ایالت کې په 3 باندې حملې وکړې او 40 کسه یې ووژل. د بورنو د ایالت والی هم ویل دي چې یاغیانو د جمعې په ورځ د براتای په کلي کې 15 کسه وژلي دي. په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د ډلې د یاغیانو د حملو له کبله شپږ اونۍ وځندېدل. د دې انتخاباتو څخه مخکې د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې د برحال جمهور رئیس ګودلک جاناتن او د نایجیریا د اردو د پخوانی واکمن جنرال محمدو بهاري ترمنځ مقابله اوږه په اوږه روانه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د سومالیا امنیتی قواو د هغه هیواد په پایتخت موګادیشو کې د هغه هوټل محاصره ختمه کړې ده چې د شباب د ډلې مبارزینو نیولې وو. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری وویل چې حکومتي قواو دغه هوټل په محلي وخت د شنبې د ورځې د سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې بیرته نیولې دي. هغه خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 60 کسه وژل شوي دي چې حکومتي عسکر، د هوټل محافظین، 6 تنه ملکیان او ټول 6 تنه حمله کوونکي پکې شامل وو، او بلسیره په دې 28 کسه زخمي شوي هم دي. تقریبا 50 تنه میلمانه او د هوټل کارکوونکي چې د هوټل په کوټو کې بند پاتې وو پرون د شنبې په ورځ ژغورل شوي دي. په دې پیښه کې په سویزرلند کې د سومالیا سفیر یوسف محمد اسماعیل باری باری او یوه سومالیایی امریکایي میرمن چې اصلا د ویرجینیا وه او فریحا بشیر نور نومېده هم وژل شوې ده. دغه میرمن تیر کال سومالیا ته تللې وه او د هغه هیواد مرکزي بانک د مشاور په توګه یې کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیانیه کې ویلي چې د امریکا حکومت د سومالیا د خلکو او د دوی د حکومت سره چې کوشش کوي هیواد سوله، ثبات او آرامي راولي ولاړ دی او د الشباب تروریستي حملې په کلکه غندي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د یمن په جنوب کې په داسې حال کې په درېیمه ورځ هم خپلو بمباریو ته دوام ورکړی دی چې نړیوال ډیپلوماتان او د ملګرو ملتونو کارکوونکي د عدن د جنوبي ښار څخه وتلي دي. دغه ښار د صنعا د طرفدارو ملیشو او د حوثي د یاغیانو ترمنځ چې ایران یې ملاتړ کوي د جګړې هدف دی. د عرب ملکونو ائتلاف چې د پنجشنبې په ورځ د حملې پیل کړي ویلي دي چې هغه اوس د یمن په هوایي قلمرو باندې بشپړ کنټرول لري او د عدن او صنعا په شاوخوا کې د حوثیانو د مځکې څخه هوا ته د توغندیو تقریبا ټولې وسلې تباه کړې دي. مګر د عدن څخه رسېدلي رپورټونه د زیاتو ګډوډیو او ناارامیو خبرې کوي او وایي چې لوټمارانو په حکومتي ودانیو کې ځایونه نیولي دي او ځینې یمني عسکر یاغیان تر اوراوښتي دي. د یمن د اردو چارواکو ویل دي چې په عدن کې د وسلو په یوه ډیپو کې 1400 کسه وژلي دي. په یو راپور کې چې د فرانسې خبري اجانس خبر کړي ویل سوي دي چې د پنجشنبې د ورځې راهیسې په عدن کې دننه او د هغه څخه بهر څه د پاسه 6 کسه وژل سوي او 200 تنه زخمي سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون د عربي ټولنې یوې غونډې ته وویل چې تر هغو چې د یمن امنیت او ثبات اعاده سوی نه وي نظامي حملې به بندې نه سي. د سوریه د القاعده مبارزینو او د هغوی متحدینو پرون د شنبې په ورځ د سوریه د ادلب ښار د حکومت څخه نیولې دي. دا خبر د سوریه د یاغیانو او څارونکو ډلو لخوا خپور شوی دی. د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې ویل دي چې د النصره د جبهې او نورو اسلامي ډلو څخه جوړ سوی یو اتحاد د سوریه د قواو سره د 4 ورځنیو جګړو څخه وروسته د ادلب د ښار کنټرول ترلاسه کړ. دغه مؤسسه وویل چې په دې جګړو کې 9 تنه جنګیالي وژل سوي او ډېر حکومتي عسکر یا وژل سوي یا نیول سوي دي. د النصره جبهې د سوریه د دغه شمال لویدي ښار د نیولو اعلان د ټولنیزو رسنیو له لارې کړی دی. د سوریه د سنا رسمي خبري اجانس د ادلب د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، فقط دومره ویلي چې پوز د دغه ښار د کنټرول لپاره په سخته جګړه اخته دي. ابزرویټری ویلي چې د سوریه جنگي الوتکې د دغه ښار په شاوخوا کې په یاغیانو باندې حمله کوي. په سویزرلند کې د ایران په ذروي خبرو کې شامل دواړي خواوې وایي چې دا په بلې خوا پورې اړه لري چې مراعات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې ایران دې ته چمتو دی چې یو ښه معامله وکړي او په خبرو کې د نورو شاملو هیوادونو څخه هم غواړي چې داسې وکړي. او د جرمني د یوې مسافر وړونکي جیټ الوتکې د پایلوټ مرستیال چې تحقیق کوونکي باور لري د تیرې سه شنبې په ورځ یې الوتکه د فرانسې د آل په غرونو کې په قصدي توګه راوغورځوله او 150 پرلې ټولې ووژلې. دا ویرا و اندیشنه د لو د چې هیڅ ستونزې او مشکلات به ټول خوبونه د خاورو سره برابر کی او هوډه کړی و چې یو ورځ به داسې کار وکړي چې ټول سیستم به بدل کی. دا خبره د هغه یوې پخوانی ملګری د جرمنی یوې ورځپانې ته کړې ده. دغه شپږشکلنې میرمنې د جرمنی د بیلد په ورځپانې کې پرون د شنبې په ورځ ویل چې اندریاس لوپیس هغه ته ویلی وو چې زه غواړم یو ورځ داسې کار وکم چې ټول سیستم به بدل کړي او هر چاته به زما نوم معلوم وي او یادوي به مې. د جرمني د دوسلدورف د پوهنتون روغتون جمعې په ورځ وویل چې لوبیس د تیرو دوو میاشتو راهیسې په دې روغتون کې ناروغ و او د مارچ د میاشتې په لسمه یې وروستی ځل معاینات وکړل. دغه روغتون نور تفصیلات ورنه کړه او دا یې هم ونه ویل چې د هغه د روحي فشار د ناروغۍ علاج یې کړی و. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن نه اوري. دلته زمون په سټډیو غانو کې د ماخوستن 8 بجې او یو څولېخ دقیقې دي. دا هم زمونږ لومړی موضوع. د اروپایي اتحاد د دوه غړو ملکونو فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د سویټزرلند او لوزان په ښار کې د امریکا او ایران ترمنځ د هغه هیواد د اتومي پروګرام په خبرو کې برخه اخیستې ده. د امریکا غ خبريال الپسین په خپل رپورټ کې وایي چې اوس هم د دوه خواوو ترمنځ ځینې ستونزې موجود دي. په موکلې دغه رپورټ چې زموږ همکار خلیل خان یې درته اوري.
د فرانسې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم د شنبه پورس په خبرو کې ورګټ سول او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره جلا جلا خبري کړي او د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم مشورې کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرون د شنبه پورس د سویټزرلند په لوزان شهر کې په داسې حال کې خبري روان وي چې د یو لومړي په موافقه د کېدو لپاره د ورستي موله در رسیدو ته فقط څو ورځې پاتې دي. فرانسا، جرمني او د امریکا متحده ایالات د شپږو هیوادونو د جملې څخه درې هیوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته دنده سپارلې چې دغه خبرې ترسره کړي. په داسې حال کې چې د وروستي مولت رسیدو ته فقط څو ورځې پاتې دي، داسې توقع ده چې د برتانیې، روسیې او د چین د بهرنیو چارو وزیران به هم په خپل وار په دغه خبرو کې ورګډ شي او یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپل رول ولوبوي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره یو ځای د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبرو تک کښېنستل او هغوی غواړي چې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې چې د سه شنبې ورځ ده یوې موافقې ته سره ورسیږي او دا هیله لري چې دا موافقه به د جون د میاشتې تر پایه پورې د یو اړخیز تړون د لاسلیک کولو بنسټ کښېږدي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې دا خبرې به اوږدې او سختې وي. ایران او د نړۍ طاقتونه چې د 15 جمعیو په نامه یادیږي او هغه د امریکا متحده ایالات، برتانیې، چین، فرانسې، روسیا او جرمني دي، داسې موافقه غواړي چې پر ایران باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه دغه د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې ایستسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیو د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې دا اندېښنه موجوده ده چې د ایران سره د دې موافقې څرنه به څنګه کیږي. دا خبرې دوه ورځې کیږي پیل شوي. مهم هدف چې د ایران اټومي پروګرام حد ټاکلو تصدیق کول، چې ایران ژر اټومي وسلې جوړې نکړي او دغه راز په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ختمول دي. د ایران امریکا په ملي شورا کې څېړونکي ټریټا پارسی وای ایران به په خبرو کې په دې ټینګار وکړي چې یو څه مالی بندیزونه دي سمدستي لرې کړل شي.
The Iranians, it appears like, want to make sure that the Western side agree to one permanent.
د ایرانیانو د پاره داسې ښکاري چې دوی غواړي لویدیځ خوا په دې موافقه سي چې یو دریز غوړه کړي او د دې موافقې په اړه خپل جديتوب وشي. دا د نن د پاره نه بلکې د راتلونکو لسو کلونو د پاره ده. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول سازمان سره یو کارپو کیسی ډنپورت وای کېدای سي په دغه بندیزونو کې ملګرو ملتونو بندیزونه هم وي چې په خاصه د ایران د اعتراضونو سبب ګرځېدلی.
Iran views these sanctions as illegal and wants them lifted early in an agreement.
ایران دغه بندیزونه غیر قانوني ګڼي او غواړي چې د موافقه په سر کې لا دلیر کړل شي. د ایران د پاره د ملګرو ملتونو بندیزونه یو خاص شرم دی او په سیمبولیکو توګه د غول لري کېدل ایران خپل لمړیتوب ګرځولی. د ملګرو ملتونو په بندیزونه کې وسلې، اټومي ټکنالوژي او داسې سامانونه چې په پوځي مهماتو کې په کار راتللی سي راځي او دغه راز په ځینو ایرانی چارواکو باندې سفری بندیزونه لګولي او شتمنې هم کنګل کړي دي. د ملګرو ملتونو وروستۍ بندیزونه چې اوس 15 کاله کېږي پوره سوي په هغو کې ځینې مالی او تجارتي کویدات دي، خو ډنپورټ وایي دا هغه بندیزونه نه دي چې په خاصه د ایران اقتصاد ځپلی وي. دغه بندیزونه لري کول د لویدیځو مشرانو لخوا عمل غواړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پکې شامل دی. که پر ایران د بندیزونو کمول و هم غواړي نو دای د کانګرس د سخت مخالفت سره مخ دی. د امریکا ولسمشر د دې اختیار لري چې د امریکا زیاتره بندیزونه یا خو لري کړي او یا یې وسندوي، خو په اخره کې د کانګرس تصویب ته اړتیا لري چې ختم کړي او دا کار ممکنه قانون لا لري وي او چارواکي دې هیلري چې که ایران په موافقه عمل وکړي نو دغه مخالفت به هم راکم شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
آزادۍ رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د آزادۍ رادیو پیغام واوریدا. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای چې نور بچاته اجازه ورنکي چې په کوډو او تعویذونو باندې خلک تیر باسي او پیسې ورنه واخلي. دا خبره د حج او اوقاف وزیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې یو ځانګړي کمیسون ته وکړه. پام وکړئ د دې رپورټ تفصیل ته د آزادۍ چې کابل نه د آزادۍ د رادیو خبریال خان محمد سین را لګلې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای چې اوس مهال د کابل ښار هدیرو زیارتونو او همداراز ټولو مقدس ځایونو ته د کوډګرو او تعویز لیکونکو مخه نیولې او دا لړۍ به په ټول هیواد کې په جدي توګه جاری وساتي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني دا څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. د وویل کوډې فعال لیدنه او د ناپوهو کسانو لخوا تعویز لیکنه په اسلام کې ناروا دي او وروسته له دې به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې په دې پلمه د خلکو له احساساتو او عقایدو ناجایزه ګټه واخلي.
یک هیئت با صلاحیت را از رؤسای مختلف
له مختلف ریاستونو څخه مو صلاحیت لرونکي پلاوی توظیف او لاړل و مولیدل چې د شاهد شمشیره په زیارت کې اوس هم دوه بې مسؤلیته کسان ناستو و منیول. بل ورځ دغه پلاوی د ابوالفضل زیارت ته هم لاړل. دا یو ښه فرصت دی او په ټول افغانستان کې به یې جاری وساتو.
ولسی جرګه د حج او اوقاف وزیر په داسې حال کې استجوابوي چې لس ورځې مخکې د کابل ښار د شاه دوشمشیره په زیارت کې یو تعویز لیکونکي د فرخوندې په نامه پر یوې ښځې د قرآن د سوځولو تور ولګاوه او لسګونو کسانو لومړی فرخونده په وهلو او ټکولو ووژله او بیا یې ور ورواچوه. په دې ورځ د ولسی جرګې په لسګونو غړو د حج او اوقاف وزیر وپوښت چې آیا په داسې حساسو دینی موضوعګانو کې د خپل سرو او غیر دینی فتواګانو مخنیوي ته تدابیر نیولی دي؟ د حج او اوقاف وزیر وویل په نږدې راتلونکي کې به د هیواد د مشهورو دینی عالمانو، د هیواد د عالمانو د سراسري شورا او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ د دارالفتا یو پیاوړی مرکز جوړ کړي چې له دین څخه د ناخبرو او احساساتي کسانو د فتوا له امله د فرخوندې په څیر نور خلک له مصیبتونو سره مخ نشي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې په دې ورځې د جرګې مشري په غاړه وویل چې اسلام د خشونت دین نه دی او د دې لپاره چې دا دین په رښتینې توګه خلکو ته معرفي شي د حج او اوقافو وزارت ته پکار ده چې دغو موضوعګانو ته پاملرنه وکړي.
په جماعتونو او مقدسو ځایونو کې دي د ملا امامانو، خطیبانو او متولیانو د ګمارلو لپاره د اسلام د اصولو په رڼا کې مقرره جوړه شي. د حج او اوقافو وزارت دي د ټولو تعویز لیکونکو مخه ونیسي چې خلک بېلارې کوي.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 1,60,000 لوی او واړه جماعتونه شته چې کابو 50,000 رجستر شوي او په 3,200 کې د حج او اوقافو د وزارت لخوا ملا امامان مقرر شوي دي. د حج او اوقافو وزیر دا هم وویل چې د ملا امامانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دا هم وویل غواړي چې د دینی ارشاداتو لپاره یوه ځانګړې رسنۍ هم فعال کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د څو خبرونو غټکی د افغانستان د لوی څارنوالۍ وایان عبدالبصیر عزیزی وایي چې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې د وژلو په قضیه کې چې 640 کسان نیول شوي دي نن ورځ پکې د کورنیو چارو د وزارت منصوبینو. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا په دره کې په وسلوالو طالبانو باندې برید کړی دی. په نایجیریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د ګومبې په شمال ختیځ ایالت کې د بوکو حرام وسلوالو 40 کسان وژلي دي. او د سومالیا امنیتي قواو د هغه هیواد په پایتخت موګدیشو کې د یو هوټل محاصره پای ته رسولې ده چې د الشباب مبارزینو نیولې وه. په دغه پیښه کې چې 50 تنه میلمانه او د هوټل کارکوونکي رګې شوي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی چې د عرب لیگ د غړو ملکونو د مشرانو په غونډه کې خپله افتتاحي وینا کوله، بې له دې نه چې د هغو غټو سیمه ییزو بحرانونو ذکر وکړي چې د عربي نړۍ موجوده حکومتونه سره په سمدستي او عاجل ډول لاس او ګریوان دي، تر ټولو د مخې د عربو د ملت پالنې ذکر وکړ. تروریزم د عربي هیوادونو موجوده حکومتونه له غټ خطر سره مخامخ کړي دي، او هر څوک چې دغه کار کوي د السیسی په قوه خپل مقصد ته د رسیدو لپاره له دین او مذهب نه غلطه استفاده کوي. نوموړي په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ځینو عربي ملکونو د پوځي مداخلې کلکه دفاع وکړه، او بیا یې د سوریې، عراق او لیبیا د شخړو د حل ذکر وکړ. السیسی وایي چې په یمن کې د عربو د روغې جوړې او وسلوالې شخړې د مخنیوي ټولې هلې ځلې ناکامې شوې وې. د عربو سره د دې نه علاوه بله لاره نه وه پاتې چې فیصله کوونکي اقدام وکړي، او لپاره د دې چې د نوموړي په وینا د یمن ملي یووالی خوندي وساتل شي، مصر له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره د حوثیانو په خلاف په جنګ کې د ملګرتوب پریکړه وکړه. د سعودي عربستان بادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز چې په یمن کې د پوځي مداخلې مشري په غاړه لري، په خپل وینا کې ویل تر څو چې د یمن د مشروع او قانوني حکومت په ضد تجاوز نه ختم شوی، نظامی عملیات او د پوځي قوت ننداره به دوام ولري. ملک سلمان بن عبدالعزیز ویل چې موږ د خلیج د همکارۍ د سازمان په منځګړیتوب د یمنی مشرانو ترمنځ د تفاهم لپاره دروازې پرانیستې دي، او د هر هغه چا ملګرتوب کوو چې د یمن د مشروع او قانوني حکومت ملاتړ کوي، او د هغه چا په ضد ودرېږي چې پوځ زور قدرت غصب کړی دی. د سعودي پاچا وویل چې په یمن باندې باید داسې څوک حکومت ونه کړي چې د ګاونډیانو امنیت له ګواښ سره مخ کوي. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې تېر هفته پر عدن باندې د حوثیانو او معزول شوي جمهور رئیس علي عبدالله صالح د وفادارو قواو د عملیاتو د پیل کېدو په تعقیب یې ځان خلاص کړ، او د سمندر په لاره سعودي عربستان ته ورسېدو، په غونډه کې د خپل ملک پر نمایندګۍ وینا وکړله. هغه داسې وویل، نظامی عملیات به تر هغې پورې دوام ولري چې حوثیانو او ملګرو موږ ته خپل ځانونه نه تسلیم کړي، او له ټولو نیول شوو دولتي ودانیو او نظامی قرارګاو نه وتلي نه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په شرم الشیخ د عرب لیگ د مشرانو په غونډه کې وینا وکړله، او ویل ما بار بار د حوثیانو او د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح هغه حل ځلې او کوښونه غندلي چې د پوځي طاقت له لارې د سیاسي حل د مخنیوي لپاره کولی. زه په دې هم آګاه یم چې د یمن د مشروع او قانوني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په غوښتنه پوځي عملیات پیل شوي دي، خو بان کی مون په خپل وینا کې په دې خبره تاکید وکړ چې په یمن کې د روان شخړې حل د هغو مذاکراتو په وسیله امکان لري چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او اردني ډیپلومات جمال بن عمر سمو د مخکې په صنعا کې شروع کړی وي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورای منظوري ورکړې وه. په عین وخت کې د عربي متحدینو جټ الوتکو د شنبه په ورځ له صنعا نه بیرون او په جنوبي ښار عدن کې د یمن د نظامي قواو په نظامي اډو او ډیپوګانو باندې بریدونه کړي. د تیرو درې ورځو په موده کې د سعودي عربستان په مشرۍ د متحدینو د هوایي قواو د پرله پسې بمباریو په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په اقتصادي لحاظ د جنوبي او مرکزی آسیا په یو ځای کېدو کې امریکا قوي انډیواله ده. د جنوبي او مرکزی آسیا په دفتر کې د سمایز چارو لپاره د مدیر مرستیال نیل کروماش نو ویلې د نړۍ په دې برخه کې ستر ارتباط به په سیمه کې د اقتصاد او همدغه راز د امریکا د اقتصاد په ګټه وي. امریکا د سیمې د لا متحد کېدو په لحاظ ډیر څه کولای شي چې په دې کې د ټکنالوژۍ د نوښت د انډیوالۍ پراختیا او عادلانه او شفاف سیستم شامل دي. او کروماش ویلې د ځکه نو موږ د سمایز په دغه جاطلبه کوشش کې د سیمې د ټولو هیوادونو سره د رښتینې انډیوالانو په حیث خپل ځانونه وینو. هند چې د جنوبی آسیا د لنګر او د امریکا د ضروری انډیوال په حیث د مخکخ رول لوبوي. هیواد د آسیان هیوادونو سره د عالی غونډې په سطحه د سیمایز تجارت په موافقو او په نور استراتیجیکې پانګې اچونې باندې خبرې کوي چې معنا یې په سیمه کې د نوو مارکیټونو پرانستل دي. نیپال په دې وروستیو وختو کې د زریزی د ستونزې د همکارۍ د موافقې یا ام سی سی مستحق انتخاب شوی دی، نو همدغه علت دی چې دغه هیواد په رسمیت پیژندل شوی دی چې په حکومتدارۍ، اقتصادي ازادۍ او په خلکو سرمایه ګذاري کولو کې پرمختګ کړی دی. موږ به په نږدې راتلونکو کې د نیپال د حکومت سره له نږدې نه کار کوو چې د ایم سی سی موافقه نقشه او عملي کړو. موږ به د نیپال سره په مرسته کولو باندې اټینګار کوو چې خپل د انرژي سکتور ته پرمختګ ورکړي او تقویه کړي او د برېښنا پراخو منابعو ته لاره پیدا کړي چې د بنیادي کارونو او د مقرراتو د اصلاحاتو غم وخوري چې ډېر سخت ضرورت دی ورته. بنګلادیش د چین، جنوبی آسیا، جنوبی شرقی آسیا او د هند سمندر په سیمه کې ستراتیژیک موقعیت لري. دا د ارتباط یو مهم مرکز دی. د دغه هیواد د دوامداره سیاسي ګډوډۍ سره سره خو بیا هم امریکا غواړي چې د دغه هیواد سره دوه اړخیزه روابط تقویه کړي، په داسې حال کې چې په سیمه ییزه اقتصادي همکاري باندې ټینګار کوي. برما لا تر اوسه نه په دې پروسه کې ده چې غواړي په خپل انزوا باندې غلبه ومومي. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې سیاسي انتقال پیل شو او دننه په هیواد کې خارجي پانګه اچونه څلور ځلې زیاته شوې ده، برما د جنوبي او جنوب شرقي آسیا ترمنځ یو کټالیست په حیث کار ورکوي او د اقتصادي اصلاحاتو فضا یې د سیمې په راتلونکي کې مهم رول لوبولی شي چې د دې ډاډ ورکوي چې له سرحدونو نه شیان او خدمتونه په آزاده توګه تیر شي. په آخر کې دا مهمه ده چې په سریلانکا کې د شوو ګټورو پرمختګونو او د جنوري په میاشت کې شوو دیموکراتیکو انتخاباتو ته یو نظر واچولی شي. امریکا به د نوي حکومت د کوښښونو بشپړ ملاتړ وکړي چې دیموکراسي رواج کړي، قومي تاوتریخوالی حل کړي او متنوع اقتصادي وده وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او دا هم نن د یک شنبه د پاره د هوا د حالات واټکل د نن ورځې لپاره د افغانستان د څو خلونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه، نه قندهار لوړه 40 ټیټه، نه درجه خیرات لوړه 19 ټیټه شپږ، جلال آباد لوړه 19 ټیټه شپږ، غزنی لوړه 15 ټیټه 15، مزار شریف لوړه 13 ټیټه 10، کندوز لوړه 14 ټیټه 9 درجه، خوست لوړه 13 درجه او ټیټه 10 درجه، اسدآباد لوړه 14 او ټیټه 10 درجه. نن په اسدآباد او د کونړ ولایت په ځینو نورو برخو کې د سخت باران برېښنا او تلندې اټکل هم شوی دی. محترم اوریدونکو، زمونږ په راتلونکي نیم ساعته پښتو خپرونه کې به په کابل کې د ځینو خلکو د اندېښنو په باب رپورټ واورئ او د اروپا د بهرنیو چارو او امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ایران د هیات ترمنځ د مذاکراتو په اړه رپورټ واورئ او هم به د یمن د پیښو په باب وروستی رپورټ واورئ. زمونږ د خپرونه په څه شو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.